ولایتي ادارې نه غوښتنه مم داده چې مې صد به چې د ار کار کې د موسم د وخت سره سم سموشي او به موسم هیڅ شیم نه کوي اوس خوږه مې ده به چې په نور پروګرامونو کې در موسم د پاره خپل لغه به چی نو په دغه کې د خلکو نیوکی او دغه دادی چې په دې کې غفلت شوی ده او زمونږ والی صاحب نه غوښتنه مم داده چې مسحت په دې کې به چې چېړنه وکړه او چې دا شی د ننګرهاریانو لپاره واضح شي
د ننګرهار چارواکو د وګړي د میاشتې په 15مه نیټه د یو ان ډی پی د 10 میلیون امریکایي ډالر په مالی مرسته د 2 میلیون په شخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د چارواکو په خبره د هری په شخانی قیمت 4 امریکایي ډالر دی چې په مجموعي شکل 8 میلیون ډالر کیږي او 2 میلیون ډالر د انتقال او ویش ته پروګرامونو لګښت دی چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په 1300 سوالیو کې خلکو ته وړیا ویشل کیږي. خو له دې یو ورځ وروسته د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل په یو خبره کړي بیان کې له ننګرهاریانو مننه وکړه چې د په دې برخه کې زینو باریکۍ او تذیر کړ او ژمنه وکړه چې د دې موضوع د روښانتیا لپاره به پلاوی ټاکي او څېړنه به کوي. خو دا چې دغه پلاوی به په خپلو څېړنو کې کوم موارد څېړي د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی خو دا چې په دومره رقم چې د پښخانو لپاره ځانګړی شوی دی موږ دا لومړیتوب نه وو. موږ لومړیتوب اړتیا دا وه چې د ملریا برخې روغتون خطر شي اسکو. دوم دیرلس ولسوالۍ دوی انتخاب کړی وي مرکز انتخاب کړی وو. په داسې حال کې چې موږ یو ارزونه کوو د ولایت په کچه کوو. دریم دا بودیجه چې کوم ښودل شوی وه یو ان ډی پی یو میلیون پشخانی خودلی وی او دوی مترقام د 2 میلیون را کړی و چې 2 میلیون پشخانی دي. دلته هم سوی تفاهم موجود وو. د ټول موضوعات بررسی کی پلان څنګه ترتیب شوه دی په دې اړه تفصیلی کار روان دی. کله چې بشپړ شي به له سره شي
که څه هم په دې اړه موږ وختل چې د یو ان ډی پی د خیریه بنسټ نظر هم لزان سره ولرو خو ونه توانیدو. د ننګرهار ځای چارواکي وایي که څه هم د پښخانو پلان کار وړاندې جوړ شوی وو او تمه وه چې د سګنی وړي تر رسیدو وړاندې به په خلکو وویشل شي خو په خبره چې د قرنطین او د لارو د بندښت له امله څو میاشتې په پاکستان کې بندې پاتې وي. د یادونې وړ ده چې دغه پښخانې د 3 کالو لپاره د استفادې وړ ښودل شوي دي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوی مجله د یوې بلې غاڼي اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. رادیو مجلې نن غنمو پيوشمیر هنري او ادبي مسایل راخولي کړي. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی. په هنر جاج کې د خزان د موسم هنري او فرهنګي جاج اخلو.
خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام
په فنکار برخه کې لا استاد فضل ولی ناګار سره د هغه په فن خبرې کوو
چې موږ د 15 کال کې چې د ژبو ادبیات کونځل کامیاب شو ملته زیر سیبمو او رشاد سیبمو
په زرپان کې به د خوګو مشمانو لپاره د توتی کیسه واورو.
توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولای شي.
او په ورېښمین خیال کې به د اجمل اند نظم واوري. ټول ماته وایي چې زه ښکلی ښکارم چې خړ پړ مخ او ګرد وهلي ګیرا پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لاتیرو پینزو کلونو را په دی خوا د سپتمبر درويشتمه نیټه د پښتنو د کلچر ورځ په نوم نومول شوې ده. دا ورځ 15 کال وړاندې په کوټه کې د یو نړیوال علمی سیمینار په پایله کې د پښتنو د کلچر ورځ په نوم ونومول شو او له همغه وخت را په دی خوا دا ورځ نمانځل کیږي. اکثر وخت پښتنه دا وی چې په کلچر کې کوم تو کې شامل دي او یا هم کلچر یا فرهنګ څه ده. کچیر د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکونو کتابونو کتابونه خبرې پر لیکل کیږي او کې په وینا کې شرح کوونو ورځ یو میاشتې بوونی سي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عام خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت لا نور ټولونو سره اړیکې دومره زیات شي چې ځینی فرهنګونه په غیر شعوري توګه لمنځلاړ شي او ځینی یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. کچیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره خزو ونده اخیستیا او هم د عمل دی چې د زورګونو کلونو فرهنګ لا هم پل کیږي. تیر ورځ په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ون منځل شو چې لزګونو نارینه او خزینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
دا تن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر سخاوري دل کیږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانی هم وربللی وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل لوګ دو کلونو زن وروسته د افغان کلتور رس په دی خاطر مانزي چې ځوان نسل له خپل کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نو موړې وایي
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بل خصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایښت وړاندې کړي. دلته هغه پوخانی میچنې چې به تاوبل یغه شته دی، دلته خزینه راخلي دی، هغه شروار کوي عین شکل خوسی به کی په دې کې پهلوانی کیږي، ملي اتان به ورکی او خم راوستي کګدیم درولې دي، نقاشیان او رسامیان اندرتون نه جوړ دی. یعنی دا د دې په خاطر چې اغاسیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دود دستور منغو شو ساتل.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګن کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل، همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک اغه ده، ګن افغاني زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبیان اغوستل، زمونږ دود د چې تاسو خویندې فل حال دلته ګورې چور ټول غند افغانی کالی اغوستي چې موږ په ډیر خوشاله یم چې مخفل هم پکې دلته برخه واخستو. نو خويندې هم چې ګورم واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قاسم خان دې درودات ول سوالین راغلم. دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله يم، ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړې وي، خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلي وي، چمبي مې ولیدې، میچنې مې ولیدلې، خیمه مې ولیدله، سخت خوشاله يم په دیوانې چې هغه ځوانان پګړې په سر کړې. هغه زمنګ د نیکونو تاریخ یو ځل بیا راځوندې کا.
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج ډرامه، د خوشي لوبه، غیګ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشو. د دغه ریاست چارواکي وایي چې هر کال به دا ورځ لګڼو کلتوري ارزښتونو سره لمانځي.
په دې ورځ یو کې د هیواد د اکثر اقشار په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یې په اړه راپور لري.
قانون مړ سي زور نه در سي نه دلان کی دندلیر سي بغیرات غیرت
دا امن ژغ په نوم مشهره ده چې تیر شپه په ترینکوټ شار کې تر سره سو.
زور ته هر څا خان سي پر غریب
د شپې څخه کم لاس بجې دي. په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دې مشارې په لومړي سر کې د ارزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلق ورورولي سولې امن ترابول.
ورسته د رباب په دین نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کیږم نن د داسې یو مولانا د جهاد فضیلت اورم چې بچی یې په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو، مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو.
موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منځو مو سره مړې غاړه غاړه کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې.
کسول راغله زب جوړ کړم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هیواد زوی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډې کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمېر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه، ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعری دغه مجلس د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواوو څخه د اورباند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. د سپتمبر 23مه نیټه د اشاري ژبې نړیوال ورځ ده. دا ورځ په 1955 میلادي کال د ملګرو ملتونو له لوري د اشاري ژبې د نړیوال ورځ په نوم ونومول شو. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي دتلې او د دغه ژبې له ویونکو سره د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو خوانځي کې د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهېږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بېساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان هست فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
بله 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 بوده خواده.
اوکی اوکی اوکی
خواده
اینا میگن که البته
دا وای کورنۍ یوازینه زیاده چې زمونږ لپاره د زده کړې زمينه برابرول شي. زه ډیره خوشاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمينه برابر کړې او مونږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرې خودل شو.
له حسینی مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل،
در وضعیت کنونی
که قرار دارین چی میخواین، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
داده جواب داده که مونگ پا دیر و حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاگ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختن کوم چه مونگ باید پا دیر سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاگ زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکي یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي. خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته. دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 580 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اوریدن یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1951 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده.
پر ګلاب ناست بورا ته وایا، ګلونه زر زر بویوه، خزان رازینه. د سنبلی یو دیرشمه د اوړي وروستۍ ورځ او د تلی لومړۍ نیټه د خزان یا تلایی موسم لومړۍ ورځ ده. د خزان پر راتک سره په کائناتو کې یو ځانګړی محسوس او غیر محسوس بدلون راځي. منی یا خزان موږ ته د نړۍ یوه بله څیره راروښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته یې په داسې ښکلو رنګونو رنګوي که انسان پکې فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په غاښ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. د هنر جاج نننۍ برخه مو د خزان یا تلایی موسم ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغیز څه دی، او په وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا او دې ته ورته پوښتنې به نوریه جبارخیل په هنر جاج کې راځواب کړي.
هنر جاج د هرې سیمې د کال په اوږدو کې څلور موسمونه په تکراری ډول رامنځته کیږي. کله چې اوړی ختم شي، ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی، دا د ژمي تقریبا پیلامه غوندي ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمی ته آمادګي ونیشي او ژمی ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې یې بیا بد ګڼي. خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقم کیږي ژیړیږي، او بل په عامه معنوي معنا یې همدا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت دسې د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ایستلی وي زیار ایستلی وي. نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا دسې کله سي ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سي انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبي کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. دی وایي چې منی په موسم کې خلک د ژمي لپاره لاندې کوي او یا هم یو شمیر نور ځانګړي خوراکونه جوړوي.
په کلي او اطراف کې د موږ سیمه کې په ولس کې دا دغه وسی په دې موسمونو کې لاندې کیږي، او په لاندې کې خور او خپلوان او ترندې او هغه سی واده سوي وي هغه ټول د ورور کور ته راځي یا د پلار کور ته راځي. او په همدې موسم کې هم یوه میله غوندې موږ همدا فولکلوریک میله همدا وسی د لاندې میله وي.
وحدت زیاتوي چې په خزان کې د دوی او یو شمیر نور سیمو کې ځانګړي خواړه هم پخیږي چې له یو بل توپیر کوي. د خزان په موسم کې هر سیمه ځانګړي لوبي لري چې یوازې په همدغه موسم کې یادې لوبي تر سره کیږي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو نذیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې هم د منی موسم ځانګړي لوبي لري.
موږ چې د منی په موسم کې په د پکتیا په ساحه کې بیا د دې موسم لپاره خاص لوبي لرو چې د دوو لوبو نمونه یې زه کوای شم تاسو ته واخلم. چې اول هغلته موږ د تنکیو ځوانانو لوبه ده چې لاسوینکې ورته یي، هغه بیا ماشومان په میدانونو کې کی کوي، او بل خاص لوبه چې موږ پکتیا کې بالخصوص د اجازه یو سیمه کې بیا د منی موسم لپاره لرو هغه د اړیو لوبه ده.
د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړې اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګان شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم د ډیر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړ ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
Thank you.
د بنګړو په شور سجده شو سندریزا موسیقي کړه حلال په مانزه کې د دغه بیت په اوریدو به زینو ته خامخای او معصومه خوشوخه سیره مخ ته درېدلې وي. دا د پوهاند فضل ولی ناګار له قلمه وتلی توری دي. استاد ناګار وایي چې د ژوند تر ټولو ستره سرمایه شیرونه دي. د فنکار په نننې برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مر سره کوم چې کله چې موږ د ناګار نو مخلو زه فکر کوم چې دا اوس بزمنګه ګڼه اوریدونکو تاسو پیژني کله چې تاسو نو مخلو نو خامخامو ذهن ته یو لوی شاعر راځي تاسو شاعر راځي خو بیا موږ ځوانان یا ملګری چې موږ سره اوس یو ځای شوی دي دا خو سره د لاخ بلتیا په خاطر
چې موږ د پندوسن کار کې چې د جبو د بیت کونځله کامیاب شو البته زیر سیبمو او رشاد سیبمو رشاد سیب علما رشاد رحم الله به شخصیت او مشر استاد نو خو زیر سیب د سیو یو تاګلار لرل چې پختو ډیره خوخه او سوچه پختو نو ما چې د ناګر تخلص دغه کړ ځان لپاره غوره کړ رشاد سیب چې دا تخلص موږ ده مورته چې ولی ویل دا منکر لرم او زیر سیب ویل چې دا تخلص خ دی نو هغه د زیر سیب سر هغه وخت په موږ باندې دی او اگر چې اوس زیر سیب تب اوریدلې یا نه چې خپل منځون د کی په کابل راډو کې ویل چې زما دوه شاګردان یو ناګار یو سمیم نو کاش کې چې ناګار د عربی نه فارغ وي او سمیم د پښتو نو دا د ناګار کلمه تخلص د شانتي من سره استاد زکر دی
کله شروع کړی څومره زکر دی وکړي
نو زکر خو موږ د سیو چې موږ په چاردې کې وسی بده بټی کوټه او تم د بټی کوټي بټی کوټه سوالي مربوط په چاردې کې وسی د زمونږ په کډی کې دو مدرسې وي یو د حفظ مدرسه وا او بل د اسلامي علوم وا او زمونږ د کورنۍ روحاني غونډې وا متبند د دیني له مزامین او درسونو سره جوړه زیاته وا اته موږ د عمل خان د سیده تر بیا هم زمزګر راغلم نو د لوی مولوی سره په نامه باندې چې مصافات ته خدای دې وبخښي مولوی سره نو احمد الله دغه جماعت له بتلو هلته من بعضې کتابونه وي لکه میزان صرف و حتی د هغه د فکر کوم بیا د هدایي پورې رسولې وه د دې سره زموږ په کلي کې چې نو کوم مکتب و کلیوالي و صرف درې صنف وو بیا هم څلورم او پنځم او شپږم صنف د بټیکوټ ولسوالۍ په مرکز کې وي او د هغې نه فارغ شو بیا د هغې نه وروسته امل خان لیسې له لاړو امل خان لیسه اول متوسطه وه بیا لیسه شوه لیسم په موږ شو بیا د هغې نه وروسته هم چې کانکور امتحان ورکړ دغه کې نو اتلس کسه د ننګرهار نه کامیاب شوم او زه ادبیاتو ته کامیاب شوم زه ډېر خوشاله وم چې د ادبیاتو نوم مې واورېده مګر دا زما کور کې خلک زما مشر ورور چې هغه ملام او معلم هم هغه دې سره جوړ نه ویل تب د کوم بل پونځي لوستل د ادبیاتو نوم چې ما واورېده بیخي به مې حالت بدلېده د ادب او د شعر دا وختونه هم دغه سره مینا و دا غی نرستم بیا مستری و هستر تو ادبیاتو کې نو هجرت نشی راو گرزی دلو پا ذات فرهنگ کی دادری ریاست بیر بیرو چه و دا مدبعی ریاست بل دا تلویزون و بل اطلاعات فرهنگ و دا مدبعی ریاست چه و دا حزب سهم و خنجر سیب رئیس و هغه بې وفات شو بیا د هغې نه وروسته زه ورغلم او په ایم ازادي راډیو هغې کې هم کار کوم شهادت اخبار و هغه سره م بیا اخیر د دې ځاینه چې یو څه یو تحول راغی استاذان د دې ځاینه لاړل نو بیا بعضې استاذان دلته چې زما پکې هم صنفیان ټولګیوال وو بیا هغو ورته وویل چې ته پنځله نشه دا غیر روس پنځله راغلم او ستو سپورن دلته یو
د لیک شاعری قلم دا پرزینه په پارچا باندې خوله پاک نه کړی په ډیر کم خلکو کې او بیا ډیر کم خلک داسې شي چې هغوی باندې پرزینه په بشپړ ډول یعنی ډیر ښه پرزینه ورته وشي بهتر پرزینه ورته وشي دا شاعری پیل دی کلو دا پرزینه
شاعری پیل ماته مخ خبره وکړه چې زمونږ په داخپل کوم کلی چې و په دې کې د حفظ مدرسه و زمونږ نه لاندې بله برخه چې وه په هغې کې دیني مدارس نو دا قاریان چې و ته به هغې وخت کې بیناتونه ویل او د شعر و شاعرۍ سره د عبدالله صاحب او د حاجي محمد امین صاحب نعتونه به یې ویل بس دغه به مونږ هم خوند راکاو او بیا په خه واس کې خو ته به نه هغه فطرت او طبیعت په کې ټول خوندي سړی ورسره هغه لري او څه دا زموږ سبقونه او دینه مخکې زما تره و هغه بیا وفات شو هغه وکیل و فضل الرحیم اخوندزاده هغه هم شاعر و نو داسې په تسلسل باندې و په توارس باندې دا د شعر شعر څه ورته وی ښه و که خراب و خو زموږ په دې کور کې پاتې و مام دا لرونی وي
استاد د ادبیاتو د استاد په توګه تاسې تحقیق کوئ او ما د ګڼو استادانو نه اورېدلي چې تاسې په څېړنه کې ډېر محتاط یې د څېړنې په اساس ډېره پورې تخنیکي ډېر ژور او ډېر په اصطلاح ډېر باریک کار دی د هنر شعر و شاعرۍ کار بیا داسې دی چې هغه تر ډېره عواطف تخلیق او تخیل دا مسله یو طرف ته شعر و شاعري تخلیق بل طرف ته تحقیق دا دواړه څنګه په دواړو کې محتاط چلند دا چلند څومره څنګه کولی شي چې دواړو کې ډېر محتاط چلند
وکړو رښتیا هم چې شعر سړي ته یو باغي ذهن ورکوي په شعر کې بغاوت وي او دغه شان ته ذهن د شاعر ذهن چې دی هغه او یې تفکر او یې فکر ډیر زر د نو د ضابطې او نو د اصولو لاندې نه راځي ځکه چې شاعران ګوري ټول ډیر آزاد خلک یو هغوی خو دلته چې د ادبیاتو په پوهنځي کې بیا موږ د درس و تدریس چارې را په غاړه شولې خو همزه صاحب وایي چې څو پورې چې یو صحیح فکر د شاعر رهنمایي ونه کړي د هغې پورې د شاعر د خوییدلو امکان ډیر زیات وي نو موږ ته چې دغه چارې را په غاړه شولې نو په دې کې لیکنې وي او لیکنې مو ټولې د ادب او شعر په شاوخوا وي نو د احتیاط مسله به همدای زه د دې نه نوره پورته فلسفي کولی نه شم خو د احتیاط مسله به همدای چې هغه د همزه صاحب خبره به وي چې یو صحیح فکر چې د یو شاعر او لیکوال رهنمایي ونه کړي د هغې د خوییدلو ډېر امکان دی که هیوادمل صاحب ما په دغه کې څه کتلي هغه به همدای کنی ما زیات شي نه دي کړی
استاد زه چې ماسل او ماستا شاعري مې ډیره لوستې وه مګر یو ارمان مې دا و چې د استاد له خولې خپل هغه شعر ته هغه واورم تر اوسه پورې ما ستا له خولې ستا شعر نه دی اورېدلی کېدای شي زموږ ډېر اورېدونکي ډېر مینهوال به همدسي چې ستاسې شعر نه یې اورېدلی ستاسې له خولې نو که تکلیف نه کېږي یو شعر دې راته ووایي
والله کاشکې چې ما سره مجموعه وي په یاد خو مې نه راځي خو زما یو انډیوال دی او امدا سنی نومی در ناخلم اگر ته ویل ویل ته خو دنیا غم خود سره نشته خدا اخرت غم دم کړی دی نو ته څنګه بے زما یو بیت وی او ما غم یاد دی چې مال به خیر وي د حساب په رښتینه ناراضي او مدا وزر می بس ته تک تک چې ناګاری
ناګاری
شعری چاپ شوی دی او دا غین وروسته به بیان چاپ شو معنی چاپ شو نو د بایزید انصاری عرفانی او ادبی خونځی په نوم کتاب چاپ شو په لرغونی دوره کې د عرفان سرکونه دا چاپ شو بیا یو څه زما د مقالو مجموعه وه هغه چاپ کړل غیرت صاحب نو د سرو زرو تنابونه د دې نامه لاندې اوس دا اوس ما سره کوم څه چاپ ته تیار دي هغه د رحمان بابا تصوف او تغزل دی او ما ویل زه به یې اهدام کوم داسې چاله چې وبلیکم چې هغو خلکو له سیکولران به ورته نه یم چې رحمان بابا شاعر نه ګڼي ډالۍ به یې داسې کړ
ډیر مننه استاد خیر
وړاندې تاسو ته
درنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی کیسه راوړي. دا کیسه د یو توتی کیسه ده. راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او چې کله مو واوري ده به یې له خپلو نورو همزولو سره شریک کړو.
سپین گل ار سحر توتی دی آینه مخی تا دارو اخپلا با دی آینه شا تا پت و توتی با پا آینه که زان لیده او سپین گل با دی آینه لشا ور تا خبری کولی. توتی تا دا سخ کاری ده چه کمبل توتی تا مخامخ دی او حقا خبری کولی شی. ده با هم اخپلا مخو که خوراولا او دی خبرو کولو حاسای کولا. توتی پا لند وقت که دی خبرو چل زده کر او هر او رز بایی یو نوی کلمه زده کولا. سپین گل با د سهار له چای سکلو وروسته ل خپل پلار څخه سبقونه ویل. توتی به هم دته نږدې ناست و. په همدې کې توتی لومړی الف او بی زده کړل او څه وخت وروسته یې د خط لوستل هم زده کړل. د سپین گل په کور کې د توتی زړه تنګ شو. یو ورځ یې نیت وکړ چې ځنګل ته لاړ شي. له ځان سره یې وویل هلته به هم چکر ووهي او هم به خپل انډیوالان وګوري. توتی ځنګل ته ورسید خو هلته یې ولیدل چې مرغان ډیر بی اتفاقه وو او ټول له یو بل سره دښمنی کوله. توتی له ځان سره وویل که په ځنګل کې یو مکتب جوړ کړي نو مرغان به بیا دښمنی پرېږدي او یو بل ته به ضرر هم نه رسوي. هغه ډیرو مرغانو ته ورغی خو هغوی په توتی رشخن وهه او ټولو به ورته وویل چې دوی مکتب ته وخت نه لري. توتی چې کله د ځنګل پاچا باز ته ورغی هغه سخت ناروغه او بیخي له خبرو لویدلی و، ځکه نو توتی هم د مکتب د جوړولو خبره ورته ونه کړه. څو ورځې وروسته اوازه خپره شوه چې باز مړ شو. د باز په مرګ ټول مرغان ډیر خفه و، ځکه هغه له ټولو سره ډیر ښه کړی و او د ځنګل په ښایسته کولو کې ډیر زحمت ګاللی و. له څه مودې وروسته ټول مرغان په ځنګل کې راټول شول چې خپل نوی پاچا وټاکي. د ځنګل ټولو اوسیدونکو د پاچا کېدو ارمان درلود او هر یوه به دا ویل چې دا ځل د پاچایی حقدار دی. د مرغانو له منځ نه ټپوس راپورته شو او وی ویل چې پاچایی باید د ته ورکړل شي ځکه وړتیا یې لري. خو کوترو له ټپوس سره مخالفت وکړ او نورو مرغانو هم ټپوس د پاچایی لایق ونه باله. ځینو مرغانو یو بل ته په غوږ کې دا هم وویل چې ټپوس بې عقله دی او ډیر ژر په دام کې لویږي، نو داسې کس باید پاچا ونه ټاکل شي. له ټپوس وروسته قارغه ته نوبت ورسید. هغه وویل په ځنګل کې داسې کس باید پاچایی وکړي چې هوښیار او چالاک وي. قارغه ته تر نورو مرغانو ځان هوښیار او چالاک ښکارېده، نو ځکه خوشاله هم و. خو دا یو قارغه نه و، هر مرغه تر بل ځان هوښیار او چالاک ښکارېده. هر یوه به رامخته کېده او د پاچایی دعوه به یې کوله. مرغان په همدې خبرو کې سره په جنگ شول. لومړی ټپوس قرغه لستونی راونی وو او ورپسې ملا چرګک کوتره په مخو کې وهله. نور مرغانو هم کله په یوه او کله په بله حمله کوله. هغه مرغان چې جنگ نه غوښت والوتل او خپلو ځالو ته لاړل. د پاچایی کیسه هم داسې پاتې شوه. ځنګل ډیر وخت پاچا نه درلوده، ځکه خو یې څوک په غم کې نه وو او ډیری ونې وچې شوې. د ځنګل دې حالت ته توتی سخت خفه و. هغه له ځان سره وویل باید د ځنګل لپاره یو لایقه او هوښیاره کس پاچا وټاکل شي چې هسې نه ځنګل بیخي ختم شي. د توتی په هڅو مرغان بیا سره راغون شول چې خپل مشر وټاکي. توتی وویل زما ګرانو ملګرو، ځنګل ورځ تر بلې خرابیږي. که دا ځنګل ختم شو ستاسې ټولو ژوند هم ختمیږي. که موږ تل د پاچایي په سر جنجالونه کوو هم به مو ژوند خراب شي او هم به ځنګل ختم شي. نو دا ځل موږ داسې یو مشر ټاکو چې لایق هوښیاره او د ځنګل ټولې ستونزې حل کړي. خرو را پاسېده وویل توتی ګله زما په نظر خود پاچایی لپاره ته بیخي ښه یې، ځکه هم لایق یې، هم سواد لري او د انسانانو په ژبه هم پوهیږي. کله هغو سره کومه ستونزه مو پیدا شوه ته کولی شي په اسانۍ حل کړي. نور مرغان غلي وو خو قرغه وویل چې توتی له دننه ډېر لایق او چالاکه نه دی. خارو ترې وپوښتل ته خط لوستی شي؟ قرغه چپ پاتې شو. کوتری هم د خبرو کولو اجازه واخیسته او د توتی په اړه یې وویل هغه یو وخت ډیرې هڅې وکړې چې په ځنګل کې مکتب خلاص کړي، خو د ځنګل اوسیدونکو اجازه ور نه کړه. کمون مکتب لوستای وای اوس به مو پخپلو کې سره جنگونه نه کول. زه وایم چې توتی د زنګل لستونزو خبر دی او بالکل د پاچای لایق دی. کوتری وویل هر څوک چې غواړي توتی پاچا شي خپل سر دی وخوځوي. له قرغه او ټپوس پرته نور ټول سرونه وخوځول. کوتری د مرغانو له سر خوځولو وروسته توتی نوی پاچا اعلان کړ. توتی په دې شرط د ځنګل پاچای ومنله چې ټول مرغان به د ځنګل لپاره کار کوي، یو بل ته به ضرر نه رسوي او د مکتب له جوړېدو وروسته به دوی سبق ته حاضریږي. مرغان هم د خپل نوي پاچا شرطونه ومنل او له هغه سره یې وعده وکړه چې په ټولو کارونو کې به مرسته ورسره کوي.
که د ژوند لپاره وکارول شي د ژوندانه په لوري کې بدلون راوستون کېده، خو دا کارونه ډیر لوړ مهارت او هنري تالاته اړتیا لري. اجمل اند د پښتو معاصر شیری پیر هغه شاعر دی چې د ژوندانه ناخوالی، کړاوونه او بدبختۍ په شاعرانه ژبه هنري کړي او د نوي ژوند سندره یې ناره کړې ده. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم اورو. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندری واړه ترانه د غزا. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندری واړه ترانه د غزا. دلته د جنو پلنډیو کې هم شور د ډزو، دلته سندری او ویرنی سر نه بیلیږي. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. کشمیر هم دلته، کنټرول لاین دلته دی، د غزې دنګ دیوال هم دلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چچین دلته دی، برما هم دلته، روهنګیه دلته دی او د نیویارک برجونه هم دلته وو. تحریر میدان د قاهره همدا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب هم دلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو، دا همدا زه یم چې جګړې ګټمه، زه چې چین له روسیې ګټمه، د حلب ښار له سوریې ګټمه، تحریر میدان له قاهره ګټم او نیویارک له القاعده ګټم. لا بوګده جګړه کول غواړي، کشمیر له هند بیلول غواړي، هلته برما کې روهنګیا بې وزلي، له بودایانو نژغورل غواړي او له غزې چاپېره شوی دیوال له یوې مخې نړول غواړي. نړۍ له څه ډېرو جګړو ډکه ده او زه د دې جګړو تنها جنگیاله. ما ته وای چې زه خکل احکارم چې خړ پړ مخ او گرد وهلی گیرا، پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولی پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازې، زما د خوږو خوږو بچو جنازې، د همدې غرد جنکو جنازې. دوی ما ته وای داسې وخت کې نو بیا زما له خړ پړ مخ نور وریږي او له بلنو سترګو مې شهامت ساتي. زه هر ورځ له جنگ ستړی رازم، زه هر ورځ د ویر ټغر غوړوم او په تازه قبرونو تیږې ږدمه. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شور د ډزو، دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. دا د لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړی خط کې یم. هر ورځ څو ځل په لمانځه درېږم، د جنازې په لمانځه.
دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل، دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل، دا څومره قامتونه د
دغه سپینې جامې رنگ کړل دا سمره قامتونه دغه سپینې جامې رنگ کړل دی پیر خو پلستونی کی خامار راوړې او یو پند می د ټپو پټول لاله راوړې او فشامه